پرانو اوریدونکو السلام علیکم. ساعت څلور بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دې خبرونه کې د هلمند پر وضعیت خبرې کوو. د هلمند امنیه قومندان او یو قومي مشر مو میلمانه دي او ډېر تمرکز به د هلمند پر امنیتي وضعیت وکړو. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې ملالۍ بشیر راټول کړي.
لمړی د خبرونو سرچکی افغان حکومت وايي موږ هیڅ وخت د ترهګرو ډلو ملاتړ نه دی کړی او نه هم د پټیدلو ځایونو ورته برابر وو. ولسمشر محمد اشرف غنی بنن د سویس په داووس ښار کې د نړۍ له شمیر سترو پانګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې وکړې او د امریکا حکومت پرون دې هیواد ته د ورتګ لپاره د ځانګړو شرایطو د عملي کولو اعلان وکړ. بشپړه خبرونه افغان حکومت وايي موږ هیڅ وخت د ترهګرو ډلو ملاتړ نه دی کړی او نه هم د پټیدو ځایونو ورته برابر وو. دا خبره پرون د جمهوري ریاست له مطبوعاتي دفتره په هغه خبر پاڼه کې راغلې چې په چارسدا کې پر باچه خان پوهنتون د حملې په اړه د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د مشر جنرال عاصم باجوا د څرګندونو په ځواب کې خبره شوې ده. باجوا ادعا کړې چې پر پاچه خان پوهنتون وروستۍ حمله چې لږ تر لږه یوویشت تنه محصلین او د پوهنتون نور کارکوونکي پکښې ووژل سول په افغانستان کې میشتو وسلوالو کړې ده. د ارګ خبر پاڼې د باجوا دا ادعا بې بنسټه بللې ده. په خبر پاڼه کې د پاکستان حکومت ته ویل سوي چې تروریزم ښه او بد نه لري او پر ضد یې باید ګډه مبارزه وسي. ولسمشر محمد اشرف غنی بنن د سویس په داووس ښار کې د نړۍ له یو شمیر سترو پانګوالو سره د افغانستان پر سیاسي او اقتصادي وضعیت خبرې وکړې. په سویس کې د افغانستان سفیر سوریا دلیل ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غنی پرون له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په څرنګوالي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف او د امریکا د ولسمشر لمرستیال جو بایدن سره ځانګړې خبرې کړې دي. د میرمن دلیل په وینا ښاغلی غنی پرون د ناټو له عمومي منشي سره هم جلا کتنه درلوده او د نړۍ له مشرانو سره د خبرو دا لړۍ به نن هم جاري وساتي. ولسمشر د اروپایي اتحادیې له استازي بیل ګیټس او د نړۍ اقتصادي ټولنې د بنسټ ایښودنی او د نړۍ له یو شمېر نورو سیاسي او اقتصادي استازو سره ګوري. ولسمشر غنی د نړۍ اقتصادي فورم په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د سویس داووس ښار ته تللی دی. دا کلنۍ غونډه د چهارشنبې په ورځ پیل شوې او څلور ورځې دوام کوي خو ولسمشر غنی یوازې په لومړیو دوو ورځو کې ګډون درلود. ولسمشر محمد اشرف غنی نن له سویس څخه په یوه ویډیوي پیغام کې په کابل کې پر خبریالانو حمله غندلې ده. د ویلي
یوازې موږ ژورنالستان باندې نه وه، موږ اساسي قانون باندې وه، موږ لوړو ارزښتو باندې وه.
همداراز د افو نړیوال سازمان هم د په کابل کې د یوې خصوصي تلویزیوني شبکې ټولو پر کارکونکو تروریستي حمله په شدت وغندله. په پارلمان په دارالامان کې د چهارشنبې په ماښام پر یو بس چې د دې شبکې خبریالان او نور کارکونکي پکښې سپاره وو په انتحاري حمله کې لږ تر لږه اووه تنه ووژل سول او شپږویشت تنه زخمیان سول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی دی. د افو نړیوال سازمان ویلي چې خبریالان په جګړه کې برخه نه اخلي نو ملکي وګړي ګڼل کیږي. د دې سازمان په وینا د بشري حقونو او جګړې د نړیوالو قوانینو پر اساس د مطبوعاتو پر کارکونکو حملې جنګي جنایت دی. په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ د څارنې خپلواکې ادارې نی په 2015 میلادي کال کې پر ژورنالیستانو د در او یا حملې ثبت کړې دي. د امریکا حکومت پرون دی هیواد ته د ورتګ لپاره د ځانګړو شرایطو د عملي کولو اعلان وکړ. د امریکا حکومت پریکړه کړې چې هغه اروپایي وګړي چې په ایران، سودان، عراق او سوریه کې زیږیدلي او د 2018 میلادي کال د مارچ له میاشتې وروسته دی هیوادو ته تللي باید امریکا ته د تګ لپاره ویزې واخلي. یوازې خبریالان، د بشري مرستو مامورین او هغه کسان چې د مشروع تجارت لپاره دې هیوادونو ته تللي امریکا ته د تګ لپاره له نویو شرایطو مستثنا دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وین مارک تونر ویلي چې دا استثنایي موارد به هم جلا جلا کتل کیږي او په اړه به یې پریکړې کیږي. د امریکا د حکومت د دې نوي اقدام هدف په متحده ایالاتو کې د تروریستي حملو د خطر مخنیوی دی. د یونان په ساحل کې د دوو جلا بیړیو د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه یوویشت پناه غوښتونکو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د یونان د ساحل ساتونکو نن ویلي چې یوه بیړۍ چې پکښې اته څلوېښت کسان سپاره وو له یوه ټاپو سره نږدې ډوبه سوه څلوېښت مسافر وکولای سو چې تر ساحله ځان ورسوي. ساحل ساتونکو یوه نجلۍ ژغورلې او اووه مړې موندلې دي. یوه بل ساحل ته نږدې یوه بله بیړۍ چې پکښې نامعلومه شمېر کسان سپاره وو په همدې ورځ ډوبه سوه. چارواکو شپږویشت کسان ژغورلي او څوارلس مړې موندلې دي. د پلټونو عملیات اوس هم جاري دي. زرګونو پناه غوښتونکو او کډوالو چې ډېری یې له سوریې څخه دي په وروستیو میاشتو کې له ترکیې څخه تر یونانه د خطرناک سمندر سفرونه کړي. دوی دغه سفر په دې هیله کوي چې په اروپایي اتحادیه هیوادونو کې پناه واخلي. د ژمي موسم دا سفر نور هم له خطره ډک کړی دی. ټاکل سوی د روسیا په روان کال د ناټو د زیاتو سویو نظامي تمرینونو په عکس العمل کې د منځکنیو ځواکونو څلور نوي څانګې جوړې کړې. دا خبره د پوځ یوه لوړ پوړي چارواکي جنرال اولیګ سالیوکوف په مسکو کې خبریالانو ته وکړه. یوه څانګه به د ځواکونو له مرکزي ډلې سره ځای پر ځای وي او درې نورې به د روسیې د نظامي ځواکونو له لویدیځې ډلې سره وي. سالیوکوف دا هم وویل چې روسیه به روان کال له بهرنیو هیوادونو سره اووه ګډ نظامي تمرینونه کوي او په دې کې له پاکستان سره هم د لومړي ځل لپاره یو ګډ تمرین او یو له ویتنام سره تمرین شامل دی. ده دا هم ویلي چې اوس مهال د کریمیا په ټاپو وزمه کې د اوکراین پر تور سمندر کې د روسیې ځکني ځواکونه نسته خو د غوښتنې په صورت کې به دغه ځای ته خپل ځواکونه ولیږي. کریمیا په 2014 کال کې د روسیې لخوا له اوکراینه جلا سوه. د شمالي کوریا چارواکو د ورانکارو فعالیتونو په خاطر د یو امریکایي محصل د نیولو اعلان کړی دی. د شمالي کوریا لخوا په یوه رسمي اعلامیه کې راغلي چې نیول سوی کس د امریکا د ورجینیا پوهنتون محصل دی او ورباندې تور دی چې د امریکا د حکومت پر لارښوونه شمالي کوریا ته د دغه هیواد د یووالي بنسټونه شورولو لپاره لیږل سوی دی. دغه کس په داسې حال کې نیول سوی چې پینګیانګ روانه میاشت د اټومي وسلو څلورمه تجربه وکړه او له هغه وروسته وضعیت ترنګلی سو. جنوبي کوریا له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې د دې تجربې په عکس العمل کې د شمالي کوریا پر وړاندې نوي بندیزونه غوره کړي، ځکه چې د جنوبي کوریا په وینا دې هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له مقرراتو سره غړونه کړې ده. او د برتانیې د حکومت د یوې څېړنې په پایله کې څرګنده سوه چې د روسیې حکومت د دې هیواد د یوه پخواني جاسوس په قتل کې لاس درلود او شاید د ولسمشر پوټین په تایید ترسره سوی وي. دغه جاسوس الکساندر لیتیننکو په 2016 میلادي کال کې په لندن کې مړ سو. د دې پیښې په اړه د برتانیې د حکومت د څېړنیز راپور چې جزئیات پرون خپاره سول په راپور کې دا ډېره ممکنه بلل سوې چې لیتوینینکو هغو دوو روسي وګړو د روسیې د امنیت د فدرالي ادارې په امر وژلي وي چې وروستی وار یې په لندن کې ورسره کتلي وو. د خبرونو پای.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم. یو ځل بیا موز عصمت ساروان په ولایت په ولایت خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په هلمند خبري کیږي. هلمند د نیمروز، فراه، غور، اروزګان، دایکنډي او کندهار ولایتونو او د پاکستان د بلوچستان ایالت ترمنځ پروت دی. د هلمند مساحت څه باندې 15.5 کیلومتر مربع دی. د هلمند ولایت مرکز د لشکرګاه ښار دی. باغران، دیشو، ګرمسیر، کجکی، خانشین، مارجه، موساکلا، نادعلي، نهر سراج، ناوه، نوزاد، سنگین او واشيري ولسوالۍ دي. په وروستیو څو میاشتو کې هلمند د خونړیو جګړو میدان دی. وسلوالو طالبانو لتیر دوبی راهیسی د هلمند ولسوالیو د نیولو لپاره ډیری هڅې کړي او د یو شمېر سیمو په نیولو بریالي شوي هم دي. اوس هم د هلمند په مختلفو سیمو کې د جنگ جبهې پرانیستې دي. له همدې کبله نن د هلمند په اړه په دې ولایت په ولایت پروګرام کې د دغه ولایت پر امنیتي وضعیت زیات تمرکز کوو. هیله لرو چې تاسې اوریدونکي به هم په تېره بیا د هلمند اوسیدونکي به ټلیفون راوکړي او یا هم د فیسبوک او د افغان بیسیم د اتصال تل شمیرې لاري به نظرونه راوستوي او که انټرنیټ او په انټرنیټ کې هم سکایپ لري نو زموږ پته ده radio.azadi radio.azadi په اسکایپ کې زموږ پته ده. لدی طریقې هم کولای شي زموږ له ملمنو څخه په مستقیم ډول پوښتنی وکړي. په دې خبرونه کې زموږ ملمنه د هلمند امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن سرجنګ او د غرس قومي مشر شغل مجید اخونزاده د ټلیفون شمیرې به څو شیبې وروسته درته اعلان کړو. لومړی له قومي مشر شغل مجید اخونزاده څخه د هلمند وروستی حال پوښتو. اخونزاده صاحب مهرباني وکړئ په وروستیو ورځو کې خو په هلمند کې جګړې ډېرې تیزې وې، نن سبا وضعیت څنګه دی؟
سلام علیکم تاسو او تاسو کډرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. او نیکهلی ورته
سلام تاسو
په هر څه مخه بعد یادونه وکم چې د هلمند ولایت د قومي مخاورو په استازي توپ او د هلمند ولایت د ولایتي شورا د مستیان په توګه فیصله وکړه. کوم
مهرباني کوي نو اخونزاده صاحب
تاسو معلومات
مهرباني نو وضعیت وس څنګه دی؟ وس جنگ په کوم سیمو کې روان دی؟ په کوم سیمه نه امن دي؟
لکه څنګه چې تاسو معلومات مکیږي چې د هلمند په د تیرو اتو میاشتو نو میاشتو دغه دی خو په هلمند کې ډېر سخت نه امن دي، راځي چې وی دي او غټ غټ مشکلات راځي چې وی دي چې دا هغه ځواکونه چې په هلمند کې میاشتو د کابو کې دوه توانونه درلودي. په هلمند کې شمالي هلمند کوایي چې په تمام معنا د وسلوالو مخالفینو ته ځل کې لاندې دی، صرف مساکله او کجکی اداري تاسیسات د کجکی او د سنگین د حکومت تر ولکه لاندې دي. نو موضوعات او بغلي دغه بغلانو مساکله د وسلوالو مخالفینو ته حکومت لاندې دي. خپل د شاک سره د معوضه کې مخالفین شتون لري، مرجع ولسوالي د مخالفین په لاس کې په هلمند کې حالت دوندلی دی او جګړه څنګه ساتي د عمل لري.
بله، مرجع تاسو یې تر کړی چې دا هم د دولت مخالفین په لاس کې ده. په وروستیو کې امنیتي مقامات اعلان وکړ چې د ولسوالي بیرته ونیول.
او بله هغه ولسوالي چې په دغه ولسوالي کې په اداري تاسیسات وسم د افغان ځواکونو په لاس کې دي، هلته خپل ځواکونه شتون لري. د مرجع د ولسوالي هغه سړک چې کوم د مرکز سره نښلول کېږي هغه بندو د وسلوالو مخالفینو په مخ باندې، خو امنیتي ځواکونو صرف دا کړلي وو د هغه عملیات چې وکړل چې هغه کسانان ته چې دولت په تاسیسات کې شتون لري هغه ته اکمالات انتقال کیږي، رسوي هغه ته غذایی او غیر غذایی توکل ته انتقال کیږي، رسوي هغه لاره الکتره انتقال نو د ټول د وسلوالو په لاس کې.
بله، ستاسو په نظر په هلمند کې څه علت چې د دولت وسلوال مخالفان وتوانېدل چې یو شمېر سیمې ونیسي په وروستیو پنځو شپږو میاشتو کې؟ علت څه دی؟ آیا د امنیتي ځواکونو ضعف دی او که د دولت وسلوال مخالفان له نورو سیمو په هلمند کې یو ځای شوي دي؟
نه، په هلمند کې د هلمند د ناامنۍ لامل یو عمده لامل همدا کېدلی شي چې د هلمند د افغانستان له سمه ایسه تشکیلوي او تقریبا نه 50 زره یا 60 زره مربع کیلومتر مساحت لري او د دې کنټرول په هغه ځواکونو چې په دغه ولایت کې میشت ونه شو کېدلی چې دا دوه ساحه کنټرول کړي. یو بل په هلمند کې هلمند د دوه ولایتو دولتونو سره سرحد لري لکه پاکستان او ایران، د دې دواړه دولتونو نه غواړي چې په دې وطن کې امن وي او دلته ولسونه د دې وطن خلک دلته آرام ژوند وکړي. نو هغه خپل استخباراتي جګړې هغه خپل پالیسۍ په هلمند کې په کار اچولي.
بله، د سیم ویل کېږي چې په هلمند کې دا جګړه اصلا وای دی کوکنار په سر د زکه چې په هلمند کې زیات کوکنار کرل کیږي او هغه ولسوالي چې نن سبا په ډېر د جګړې تمرکز دی په حقوق کې بیا په ځانګړي ډول زیات کوکنار کرل کیږي او د مخدره موادو عاید پکې زیات دی. دا مسله تاسو ته څومره حقيقي ښکاري؟
حقیقت دا همداسې دی لکه تاسو چې مهرباني وکړل، د هلمند کې هغه سیمې چې کومې د وسلوالو مخالفینو ته لاس لاندې دي په هغه سیمو کې دا کښت د کوکنارو په غر تمام معنا باندې کېږي هلته هغه کچاکبر یا هغه سوداګر چې هلته ورته ناست دي هغه یعنې هغه نه غواړي چې دلته د دوی مخه ونیول شي د دوی مزاحمت حکومت جوړ کړي دوی ته حکومت مزاحمت وکړي په دې خاطر باندې خلک د دوی یعنې یو لامل یې دا هم کېدل چې دلته غټ غټ کچاکبران دي چې د دوی په لمسون سره خلک ولاړېږي جنګ کوي جګړې ته ولاړېږي دوی هغه د دوی کومې کمپنۍ او هغه کارخانې چې دي په هغه سیمه کې شتون لري کومې سیمې چې د مخالفینو څخه ورته لاندې دي هلته دوی اوسېږي
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو څخه ولایت په ولایت پروګرام اورئ په دې خپرونه کې د هلمند قومي مشر او د ولایتي شورا مرستیال ښاغلی مجید اخونزاده او د غرض د هلمند امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن سرجنګ زموږ میلمانه دي له لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته نوبت درکو او د غرض له ښاغلی سرجنګ څخه هم د هلمند امنیتي وضعیت په اړه معلومات اخلو
پرسش از شما نظر از شما رادیو آشنا ایستگاه تحلیل ها
تاسیوس آزادی رادیو اورید آزادی رادیو خبرونه د سهار په 2 بجه په منځنی صفه 12 پښنیوی پیلیږي د ماشام تر 2 بجه دوام کوي په همدغه صفه د ماشام له 2 بجه وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي ساعت 4 بجه او 14 دقیقې دی ولایت په ولایت پروګرام دی په دې خبرونه کې د هلمند امنیه قمندان جنرال عبدالرحمن سرجنګ او د ولایتي شورا مرسیال مجید اخونزاده زموږ ملمنه دي تاسو ته هم د ټلیفون شمیرې لانو 0-9-2-3-5-4-5 او یا هم 0-8-2-5-5 هم درست که انترنت لری او سکایپ لری رادیو دات آزادی پیاد لری ده تلیفون لری یا واردون که لروزان معرفی که
بله سروان صاحب خالیب چی جایم و دخیل من دست سلام علیکم
و علیکم السلام میرا بانی که ویسه اسمت سروان صاحب
اول خدم که دا خبره کوم چې دا شاګل مجید اخوزاده چې خبرې کوي یقینا خبرې انداز دي بل څه د ګریش ولسوالۍ څخه خبره کوم تقریبا ګریش په طالبانو د ګریش سره چې په تاسو سره شاره باندې سره طالبانو شګرانې وځړوري او
بله
مهمه چارواکو اکثر په شوه د روان چې راز مو ښکار دي د دې شګرانو په مقابل کې تقریبا حکومت دې څه وکړان چې یا د وسطي چې یو یا به جوړه د ولدا بنګان کله خاص په دې خاطر چې دا په دې خلکو باندې تناول او فاس چې په مرګي کې فقط دوه پوستې د حکومت په لاس کې دي تقریبا 10 کیلومتر کمربند طالبان او چولې دي دغه د حکومت سره نشته نو د خدمت او دا ډېره سخته خرابه ده او وجه یې دا ده چې د حکومت شواکې چې د سپېڅلې چارواکي نشته چې هغه د ولس د رښتینې کې د ولس سره سره ویاو چې ټول په ظلم او په دهشت باندې د راخلي سره چلن کوي او د طالبانو د پرمختګ وجه خبره طالبان کله صحیح چې نورې د خلکو ته د ډېر کړې شي دی بس طالبان خلک هم کوشش کوي چې طالبان یې منطقې ته راشي خو مثلا د عملګر یا د لشکرګاه ښار تلرن او ځا بابا دی د ټول خلک مو ساجي د طالبانو سره ولاړ دي د طالبانو وکړه څلور میاشتې کېږي دا یو کمربند نه ماتېږي وجه څه ده خو ولس د طالبانو شاته ولاړ دی حکومت هېڅ طاقت نه لري چې دا پرمختګ وکړي
صحیح ډېره زیاته مننه نو بل اوریدونکی هم لروزان معرفي کوي آزادي راډیو ده نا ټلیفون قطع شو خیر اخونزاده صاحب تاسو دې دغه اوریدونکو له نظر سره څومره موافق یاست
د دې ګور د نظر سره موافق کوم یم او یو شی غواړم چې هغه د کوم وسلوان مخالفین چې په وطن کې شتون لري او په وطن کې په دې مظلوم ولس باندې د دوی حاکمیت دی هغه د حاکمیت نه دی چې هغه د ولس سره دی یعنی د ولس تیزړه وکړي او شو ژوند سره کوي بلکې هلته استبدادي حکومت دلته شتون لري خلک د سیمې خلک ستړي دي بې وزله دي دوی ډوډۍ نه غواړي دوی ځای او چې ګاز نه غواړي یعنی که زه تاسو وایم چې په هلمند کې څلوېښت ساده ملکي وګړو ته تلفات اوښتلې همدا لامل دی چې دوی د دې ولسي خلکو په شتون کې دوی خپل ځان محفوظ بولي کم عملیات شده دولت خواست خبانی کیجی او کم دغه جنگ چی مشلی دوی پا اغا وقت که دا ولسون سره اوزایی دا تبان خبره ده چی جنگی حال تا حتما تلفات آوری پا دی خبول سره از موافق نیم چی وسلوالو او دا وطن خلق ولسون رشد جون سره کی اغا مطلق نسره کی دا دی حکومت پا وطن پا ولس بانی استبدادی حکومت دی او بل سیما دا منتیکه لکه دې وچونه په واقعیت هم داسې دی دلته وسلوال شتون لري په دې منځکو چې لکه څلورم اوزه او مسجد ولسوالي
ولې علت څه دی چې د باباجي منطقه د اشاره باباجي ته هم د څلورمه ناحیه چې تاسې یادونه کوئ ولې امنیتي ځواکونه نه بریالي کېږي چې دا سیمه تصفیه کړي؟
ما تا ته وویل چې دا جنگ چې په هلمند کې شروع دی دا د افغانستان په سطح باندې جنگ شروع دی. دا ځواکونه چې په هلمند کې شتون لري دا نشي کولی چې پر دغه طاقت او په اوس حالت باندې حالت د جنگ کابو کې او دا سیمه کنټرول کې تر ټولو لاندې رانولي چې د دولت په سطح باندې د هېواد په سطح باندې تصمیمونه نیول شي او دا حالت کابو نه شي کنټرول نه شي او تر خپل حاکمیت لاندې رانوست شي.
ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکی یې هم لرو او هیله لرو چې د هلمند امنیه قومندان به ټلیفون ته ځواب ووایي. مهرباني کوئ آزادي راډیو ده.
بلې جناب ساروان صاحب تاسو او آزادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته جناب قومندان صاحب ته قول سم شل ټول اوریدونکو د سلامت
سلامت
اوسئ او جناب ساروان صاحب هلمند ولایت د افغانستان لپاره یو زخلرو ولایت دا او ستراتیژیک ولایت نو من دا هیله کوم مرکزی حکومت ته بعد هلمند ولایت امنیت باندې توجه وکړي که هم کې یو ولسوالۍ هم سکول سره مخ کې او طبیعي خبره دا چې په ټول هلمند باندې بد تاثیرات پرې وشي نو قومندان صاحب نه زما دا پوښتنه دا چې که څه هم مشکلاتونه خو ډېر دي د هلمند عمومي امنیتي وضعیت کېدو لپاره څه کول پکار دي ولسونه څه وکړي او مرکزي حکومت د ستاسو پیشنهاد سره چې په هلمند کې یوه سرتاسري امنیت اعلی تعلیم چې تر څو خلک دغه مشکلاتونه او بدبختۍ او نتیجات وګوري او بل د هلمند ولسونو نه زما دا هیله ده چې باید په هلمند کې چې دغه جنګ روان ده هغه څوک چې ویزارونه رامنځته کوي خپل خاورې پرمختګ نه کوي باید هغو سره مخالفت وکړي او خپل دولت سره همکاري وکړي او تر څنګ خپل دولت سره وکړي تر څو دا غیر عادلانه کارونه چې څوک هغه ترسره کوي هغو هغه غیر فعالیتونو هغو ناوله فعالیتونو مخه باید ولسونه هم په حکومت سره په همغږي سره باید هغو مخه ونیسي نو دا به
ډېره زیاته مننه کور ودان. بل اوریدونکو هم لرو ځان معرفي کوي آزادي راډیو نه ټلیفون قطع شو. خیر کوشش کوو چې د هلمند له امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن سرجنګ سره تماس ونیسو. له خبرونې څو شېبې مخکې مو ورسره خبرې کړې دي او ویلي چې دوی به حاضر وي او په دې خبرونه کې به ګډون کوي خو اوس متاسفانه چې ټلیفون ته ځواب نه وایي. په هر حال اخوندزاده صاحب مخدردی چې تاسو ته در شو دی روسي او دونکو په څرګندونه تفسیر وکړي یو بل اوردور کوي هم لرو. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ما دا اله د مرد مستقله ولسوالۍ چې په جنگ سره را بار سول مر تر کې را روان ما سره و شر غرا سره و دا چې د غرا سګر کې چارو کرا سګر کې دا څنګه حکومت چې دوی مشتره دغه کې یا په وایره کې 1500 په مشتو سمور ای وایا شر غرا سګر کې دا څنګه حکومت یې
صحیح ډیر مننه ستاسو نظر و بدل شو. اخونزاده صاحب تاسو د مخکنی اوریدونکو نظر رات کوم ویل چې د دولت وسلوال مخالفان چې چیرته حاکم دي خلک نه دي ترې خوشاله دا به صحیح په دې کې به شک نه وي ځکه چې چیرته چې وګړي دي هلته نه مکتب شته نه تعلیم شته نه کلینیک شته نه بل د تمدن ټول آثار لمنځه تللي دي. لیکن چیرته چې امنیتي ځواکونه دي هلته بیا دغه ډول خلک ضروري شي مثلا لچا پیسې اخیستل کیږي څوک وهل کیږي څوک ټکول کیږي دا مسلې هم شته لکه څنګه چې دي روسي اوریدونکو ورته اشاره وکړه په دې کې څه وایست؟
بلې لکه تاسو څنګه تاسو واغل د دواړو ورونو څخه واقعیت هم داسې دی لکه دی خبر چې وویله چې په پوسټ باندې موږ څه پیسې اخته کیږي هغه سیمې د کنی سیمې چې هغه ولسوالۍ و خپل مرکز د شلګاتا سړک مجازي په دغه سړک باندې چې کنی پوسټ یې تشتون ولري هغه په کمربن کې هغه شتون لري، هغه هلته په جنگ باندې اخته وي، هلته دوی خپل خپل وحیه دوی له لاسه ورکړي وي. دوی په میاشتو هلته دوی په خزه کې په مورچه کې ناست وي، هلته د وسلوالو مخالفینو سره په جګړه باندې اخته دي. دا خپل د انسان په وحیه باندې دا مثبت تاثیر کوي. کله چې دوی ته د هاخوا څخه د مساکله پر مثال یا د نوزات یا د بلې مثالې څخه کم مرتب راځي، هغه دوی ته راشي کې دوی روحیه داسې جوړه ده چې دا ټول مخالفین د هاخوا څخه دغه باندې راځي، ځکه چې هغه عسکر یا هغه سلبات چې په کوم زنځیر باندې یا پوسته باندې ولاړ وي هغه څخه داسې نیولو. یعنی دا په دې وایم چې په تمام معنا حکومت یعنی داسې حکومت داسې ژوند نه دی کړی چې د ولس سره دا خپل ژوند خلک ولس سره په تمام معنا سره همکاره شي. دا د حکومت نیمګړتیاوې، دا د حکومت خلاوي، دا چې حالت په هلمند کې همداسې کنګلی حالت شو او ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو تر کنټرول لاندې راغلي، خپل مشال په لږه موضوع همدا یو علت هم دا لامل کېدلی شي. دې علت لامل دا کېدلی شي د ولسونو، د دې وطن او د دې حکومت رفتمات او دغه یعنی ارتباط سره لیږو صداقاتو سو په تقسیمه کې نه امنیت شتون سو د دې پیلاتی او دلیت دغه زګیس خواه ایجاد.
بله سلامت و سید. زموږ یو اوریدونکی عبدالناصر خپلواک، همدار از یو بل اوریدونکی غلام سرور له هلمند لیکری دی، وای چې د هلمند امنیه قومندانې مخته چاودنه شوې ده. آیا تاسو هم د چاودنې ښه خبرېدلې دی؟ سره څه نشي ویلی چې اوریدونکی حقیقت وایي که نه وایي؟ دا چې امنیه قومندان تر اوسه پورې حاضر نه دی چې له موږ سره خبرې وکړي او له وعدې سره سره کومه واقعه خو به نه وي شوې. اخون زاده صاحب
ان شاء الله په زغفله په ولایت کې مشکله نن دلته شتون نه دم دلته وسېږم. کوم ژغ د بوند نو یې ودلې او کوم اسلام چاره ده په کړې چې چې کچې خدای دې د بوند په تاسو شي یا نشي یو واقعیا کې چې په بشاکي
دمر لوی شهر نه دی چې اواز وانه ورغلی شي.
شهر نه دی چې ځغ نه ورغلی کیږي، بلکې دا کوچنی شهر دی او کوچنی ساحه ده، بلکې ځغ ورغلی کوم ځغ نه دی.
بله کړه شي کوچنی یا وړه چاودنه شوی. محمد ولی قلمیار هم لیکلی دی، وای په څلور بجه او لس دقیقې چاودنه وشوه. په هر حال تاسو له ازادي راډیو څخه ولایت په ولایت پروګرام اورئ. په دې خبرونه کې په هلمند خبرې کوو. ټاکل شوی و چې د هلمند امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن سرجنګ هم په دې خبرونه کې ګډون وکړي، خو تر اوسه پورې بریالی شوی نه وي چې له هغه سره تماس ونیسو. هڅې کوو خو ټلیفون ته ځواب نه وایي. البته د هلمند ولایتي شورا مرستیال او قومي مشر ښاغلی مجید اخونزاده د تلیفون له لارې راسره دی. اوس تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې تلیفون راوکئ. د تلیفون شمیرې به هم درته اعلان کړم: 0992 203 1540. بیا وایم: 0992 203 1540. او بل شمیره ده: 0900 0900 1520 1550. بیا وایم: 0900 1520 1550. د ټلیفون لاري اوردون کي لرو د اسکایپ شمیره به بیا ورسره درته وایم. مهرباني کوي لکم زاینه خبرې کوي.
د هلمند ولایت نه تعالی ول وصالې څخه خبرې کوم. سروان صاحب
مهرباني کوي صاحب، نادالی کې وضعیت څنګه ده؟
پښتنو مدغه د سروان صاحب د مجد خدای صاحب څخه دغه غوښتنه ده چې وروره د دغه کمربند خوګویا پایڅه چې دغه د ملي اردو د قرارګاه او صداګر چې چمرمی د غورځي بل اخمل ډیر وسنه پستانګ یو تقریبا ډیر منځکا د هو غریش څخه د مرمی د غورځي هغه د پداش اندازه باندې راغورځي چې دته نه ادب مني نه بل شی ورمالي چې بس پر ار خوا باندې را خطا کړل دغه چې چمرمی د راغورځي زموږ انسانانو ایو انان ګرځنه ما بین زو ته د خدای په لاس کې نشي کولای. پریدیش دی
ډیر نه پسنګ دې دغه لاسه صحیح مننه چې پیغام دې دره واوریدل شو. شغله اخونزاده به څو شیبه وروسته ځواب درکې. بل اوریدونکو نه ټلیفون قطع شو. یو شمېر دور اوریدونکو چې د افغان بیسیم د 1300 شمېرې لاري نظرونه څرګند کړي دي، هغه به هم له ملمنو او تاسو اوریدونکو سره شریک کړم. معلم جان لګرم سیر څخه لیکلی دی چې وای چې اکثره په دوی پسیمه کې غلاوی زیات دي او امنی قومندان ولې ورته توجه نه کوي. لګرم سیر څخه دوی لیکلی دی. یو بل اوریدونکی غلام سرور لیکلی دی وای په هلمند کې جګړې ډېرې زیاتې دي، اکثره خلک بې کوره شوي دي او ډېر نور چې کډواله شوي دي له هغوی سره لازمې مرستې نه دي شوي. بل اوریدونکی هم درې څلور اوریدونکو نور هم په هلمند کې د چاودنې په اړه لنډ پیغامونه لیکلي دي چې وایي چاودنه شوې ده. خو خیر، ور به شو ښاغلي اخونزاده صاحب ته. اخونزاده صاحب، وروستی اوریدونکی دا نظر و چې له نادالي څخه یې ټلیفون کړی ویل چې د ملي اردو ځواکونه د درنو وسلو ګزارونه کوي دوی په سیمو باندې او بې هدفه وارونه کوي. تاسو هم په دې اړه څه اوریدلی دي؟
اول خدمت وایم چې د کمانډانې مخ ته په ټال سوې ده چې هغه تجربه پرې اوس معلومات ما واخستي هلته په ټال سوې ده، خو معلومات تجربه پرې مخ ته نشته. بل د نړۍ څخه چې دی وویل چې کم توغندي راځي په کلي او وطنونو کې مشلې، دا حقیقت لري. شاید تاسو به خبر یاست چې څو موده مخکې په سنگین کې د اردو ملي کمیټه توغندي راغلي او موږ ته په واده کې چلته ډېر تلفات واړول. همداسې دغه کمپ په دا تېره روژه کې په مساکنه کې توغندي یا د توپو مرمۍ ولتواکول یې خپله په مساکنه کې مشل کړي، چلته ملکي کسانان ته تلفات واړوي. او دا اوس هم شته او دا اعمال خپله اردو ملي وسم ته څنګه کې دا جرمي عمل دي چې په لسیخ خلو کې په شوزو کشیانه کې څه معنا کوي چې توغندي کسل ته پیداوي او هلته په وطن په خلکو کې مشري.
بله، سلامت اوسه. مننه. بیا هم اڅه کو چې د هلمند له امنیه قومندان سره تماس ونیسو، زموږ تخنیکي همکار لاندې خبري ورسره وکړي خو ونه توانید چې ټلیفوني رخ شي او له استودیو سره البته وصل کړي. بل اردو کې د ټلیفون لاري لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده. مهرباني کوئ.
السلام علیکم، عبدالمبین تاکتینیم د لوګر ولایت
نه. مهرباني کوئ پاکتین صاحب.
وروره موږ تقریبا یو میاشت مخکې سنګین کې سره مبتلا کې وظیفه درلودله چې هلته موږ د خپل سترګو لیدلی حال در ته ورته بیان کړو چې دا جنګ موږ چې کوم فکر یې کوو دا جنګ ډېر لامل یې همدا ده که نه؟
بله،
د دولت یعنې موږ سره کوم ځای کې چې پروژه کې وو موږ ساختماني پروژه درلودله هغه داخل نه یو ورځ داسې راپور راغی بېد دین دی نه چې هغه ځای تفکیف کې دي په یو عوامونه شروع کړل اویا نفره د یو فامیل چې ماشومان ته واده وو یعنی غزوم او ناوې ټول بینه پکې وړل. دا موږ خپل سترګو لیدلې حال درته بیانوم. د دولت او د خلکو په منځ کې همکاري نشته، هلته ظلم زیاتې روان ده. نو دولت باید هڅه وکړي چې د خلکو زړه لاسته راوړي چې هغوی ورسره همکار شي. نو دا عمده لامل چې هلته جنګ زیات او وحشت طبیعت کې دولت هیڅ توجه خاص دې خبرو ته نشته.
ډېره زیاته مننه کورودن. بل اوریدونکی نه ټلیفون یې قطع شوی دی. یو اوریدونکی له کندهار لیکلی دی وای نو می خپل متاسفانه نه لیکلی وای همیشه چارواکي ادعا کوي چې په کندهار کې برق د دې لپاره قطع کیږي چې په کجاکي کې د دولت وسلوال مخالفان برښنا ګرځوي، د دې لپاره چې خپل سیمو ته څلور ساعته برښنا ورکړي. اخونزاده صاحب، همداسې ده د کجاکي د برښنا مسله چې کندهار ته نه رسیږي هلمند ته مرکز ته رسیږي او که څنګه؟ اوریدون کې پښتنه دا و چې وای په کندهار ته چې د کجکین کومه برښنا ورزي هغه وای د دولت وسلوالو مخالفینو له لوري قطع کیږي. آیا هم داسې ده؟
نه، بل دا حقیقت لري چې تقریبا دا اوس یو میاشت یا تقریبا میاشت اضافه وخت کیږي چې هغه خدیج په ولاړ دي لای باندې پروت دی د برښنا د هغه خدې په تاو کې لوی لای نه شکولې وو. اوس دوی ورځې کېږي چې هغه سیمه کې دلته هغه لای نو خدې جوړې شوې دي، برښنا د شګات خپل اوس چلانه ده. او بل دا حقیقت لري چې وسلوال مخالفین دا اعمال ترسره کوي ځکه چې دوی خپل شرطونه لري او خپل غوښتنې لري چې دوی چې مشته
مساکلا او زمینداوه او کجکی کی موږ ته باید برښنا پروژه سي چې موږ د برښنا په اساس باندې د خلکو څخه بل واخلو د خلکو څخه پیسې واخلو ځکه چې دوی مالی منابع یوه دغه د برښنا بل چکس چې دوی راټولوي همدا کېدلی شي چې دوی کلنی ډېر غټ عاید لري شپږ دې باندې ټولوي دا اعمال دوی د سر ته رسوي او دوی د اقدامات ټول وخت کې د اقدامات دوی کوي چې دلته دوی خدې پټاوي او
بله صاحب یو اوریدون کې فضل ربی احمدی لیکلی دی وای کچیری د کوکنارو مسله ختم شي زه باور لرم چې د هلمند مشکل به هم 80% ختم شي. محمد نبی داوری لیکلی دی وای حکومت د کوکنارو په کاروندو دواوی وشیل دی چې بیا څوک هیڅ کله هم کوکنارو نه کرلی شي، په دې توګه به د هلمند جګړو مشکل هم رفع شي. اخونزاده صاحب تاسو د دوی سره موافق یاست؟
نه اصلا دا سیمه کې په هغه سیمه کې دا کښت کوکنارو کېږي چې هغه سیمې د وسلوالو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي. تاسو معلومات لرئ په هلمند کې چې هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفینو تر حاکمیت لاندې دي وي په هغه سیمو کې دا کښت کوکنارو کېږي. د مخه ما تاسو ته وویل چې
نو خدای دا وای وای کچته لوري نظر ده چې کچته دواوی پیو شندل شي دواوی باتمن له پاسه شندل کیږي د الوتکو په ځای
دواوی په فایلمن کې په تمام معنا باندې دواوی نړیوالو فاشل دي په کلونو کلونو یعنی چې د یکشت وخت چې په فایلمن کې فاشل دي دواوی خپل د دهقانانو ماته دواوی ټولې کړې سهار چې د کورو سره وتلي دي په خپل کښت کلونده باندې ګرځېدلي دي دواوی ټوله ټولې کړې په سیماتیکا وایي دي ما کتلي دي دواوی په کلونو کلونو دي فاشل دي چې د کښت وخت باندې خو هغه د کښت دونه ګټه نه کوي لکه نور زراعتي کښت چې تاوان کوي لکه غنم او جوار نور ماش دي چانته چې هغه تاوان کوي او هغه د حاصل څخه چې هغه بوټي په خاطر چې دوی پاشي هغه ته کم نو مشکل نه کوي هغه د بین السنوري خو بالعکس هغه کښت لکه غنم او جوار او ماش او نور کښت کې دي ښکاران
بله صاحب ډېر زیاته مننه. بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې راسره دی، مهرباني کوئ صاحب.
بله زه محمد نبی هاشمي د هلمند ولایت مرجع د ولسوالۍ خصاصه کاري.
مهرباني کوئ صاحب هاشمي صاحب.
مننه. پوښتنه مې دا ده چې د هلمند ولایت مرجع ولسوالۍ د ډېر مودې راهیسې د سختې محاصرې په حال کښې ده چې ټولې لارې کلکته دي او ټولې لاس وي چې هر وار د دولت لوی عملیات کړی شي او بیا که ناکامه شي پر شا باندې وتنبول شي او کومې پوسې چې دوی په لاره کښې اچولي هغه د دولت مخالفینو د وتوانېږي چې هغه ویسي او یا د بین ویسي. او بله پوښتنه دغه ده چې د هلمند مرجع ولسوالۍ خلک په ډېر زیات مشکل کښې دي او طالبانو په ساحوي کښې مهم میاشتې دي او حکومت د ناوې د ولسوالۍ څخه توپونه راغورځي چې په مرجع ولسوالۍ کښې هم ښه دي ګډ ادف هم ښه دي د ملکیانو په کورو کښې هم ښه دي ډېر خلک یې په شهادت رسولي دي او ډېر خلک د مفاظار دي ډېر.
بله صاحب مننه، سلامت اوسئ چې ټلیفون مو وکړو. بل اوریدونکی هم فکر کوم چې لرو خبرې وکړئ، مهرباني کوئ ازادي راډیو ده. نه ټلیفون یې قطع شو. د متاسفانه ډېرو زیاتو اوریدونکو پیغامونه راستولي دي خو دوی مخې ته راځي چې خپل پیغام راواستوي یو ځل نه لولي، اکثره پیغامونه یې لوستل کېدی نه شي. کریم افغان له نهر سراج څخه لیکلي وایي موږ د ملي اردو له درنو وسلو په عذاب یو ځکه چې د خلکو په کورونو لګېږي. بل اوریدونکې حمید له موساکلا څخه لیکلی دی چې له امنیتي ځواکونو څخه هیله کوو چې موساکلا له دولتي له طالبانو څخه پاکه کړي. د ټلیفون له لارې مې اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو.
بله سلام
صاحب،
خپل سلام
وکړه.
زه مستاسو
مېلمه ولید احمدزاده او ټول ځوانان ته ځینې ویل منو راځم. سلامت اوسئ، مهرباني کوئ. جسم
کنوان صاحب خبره خدا ده چې د هلمند د امنیتي وظیفه اکله چې حکومت اجازه راکړي زه درکړي تاسو وګورئ د هلمند په ولایت کې والي شتون نه لري، د ولایت مابین شتون نه لري. ټول ولایت کې یو قومندان څارندوی دی چې هغه د ټول ولایت سرپرست دی، او د امنیتي وضعیت هم هغه کې لکه چې مجید اخندزاده تشریح کړ، په هغه حالت کې ده چې یوه ولسوالۍ محرامه نه ده، مرکز کې مو هغه دی پټاونه کېږي، پیلا نورس نیم ساعت مخکې پټاوه شو. نو چې په ولایت کې یو مدیریت شتون ونه لري او رهبري شتون ونه لري، آیا هغه ولایت سرنوشت په داسې حالت کې په هرې ولسوالۍ کې په سلهاوو په زرهاوو مخالفین شتون ولري، او هغسې مخالفین هم دي چې په تر سپمو پورې په سلهاوو باندې مجهزه او ملبند دي، چې د هرې خوا نه د اکمالاتو لارې هم ورته خلاصې دي، دوی یوه لار هم نه ده بنده. او نو دوی څنګه وکولی شي د ولایت را قابو کړي او دا ولایت کې امنیت راولي؟ نو د هلمند ولایت سخت مدیریت غواړي، هلمند ولایت د چارواکو بدلول غواړي. په هلمند کې باید سمسمکۍ راشي، کار اهل کار ته وسپارل شي، اصلا هغه به په هلمند کې امنیت تامین شي. مخ په دې خوا که په دغسې حالت کې و د هلمند ولایت به د هم بتري د هغه د پسرلی را روان دی، کې به ډېر سخت مشکلات سره موږ د هلمند خلک مخامخ یو. زمونږ خلکو ټولو دا خبرې وکړې، د دوی ټولو خبرې صحیح دي، اما فقط او فقط زما نظر دغه دی چې هلمند ته باید ښه سمه رهبري ورکول شي تر څو په هلمند کې کار وکړي. مننه.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسې اخندزاده صاحب. تاسې د حاجي صاحب عظیمي له څرګندونو سره څومره موافق یاست؟
بلې، حاجي صاحب عظیمي صاحب چې کومې څرګندونې وکړلې دا حقیقت لري. په هلمند کې والي صاحب شتون نه لري، معاون صاحب شتون نه لري. د هلمند د ملکي او نظامي مسؤلیت د یو شخص په غاړه دی چې خپل قمندان سره د امنیت ادارې ته داسې ولایت لکه هلمند چې مساحت یې د افغانستان له سمو عیسطه، یعنې د افغانستان له سمو عیسطه شکل وي خپله هلمند، او مساحت یې غټ وي، او یعنی دا داسې یو لوی اغازي ده. دا یو شخص نشي رهبري کولی، او یو شخص یې نشي کابو کولی، نشي مهارولی، پلان دا خپل پلان ګزاري لا په وخت باندې نشي کولی. کله چې مسلمین د خپلو ادارات شتون ولري په ځای کې او په ګډه سره په هماهنګۍ سره، یو عمده علت هم په هلمند کې د نه هماهنګۍ دی چې په هلمند کې هماهنګي نشته، یعنې چې پلان په هماهنګۍ سره جوړ شي، انشاءالله په هلمند کې به مثبت تغییر راځي.
بله صاحب، بل اوریدونکی لرو؟ ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده.
د مرزي پولې سوالۍ کې وروره سخته جګړه روانه ده.
متاسفانه ستاسې ستاسې اواز متاسفانه واضح نه دی، سم نه اوریدل کېږي. منتها دومره پوه شو چې تاسې وایئ چې په مرجع ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. خیر، اخونزاده صاحب، یوه بله پوښتنه دا ده چې په وروستیو کې داسې وویل شول چې وسلوالو طالبانو په هلمند کې یا د هلمند په جګړو کې نسبتا پرمختللې وسله کارولې، داسې وسله چې وایي په نورو سیمو کې طالبانو نه وای استعمال کړی. دا خبره حقیقت لري؟
بله، موږ چې کوم د هغه سیمې خلکو د وطن د خلکو سره په تماس کې شوي، په هغه سیمې کې یعنې په مثال سنګین دی یا باباجي دی یا مرجع سوالي دی مساکله ده ولسوالۍ چې هغه کوم جنګونه شوي، د دې وطن د خلکو څخه، د دې پولیسو څخه، د دې دغو څخه موږ دا سنګي اورېدلي دي، او دوی موږ ته ویلي چې په دې سیمه کې داسې کسانان جنګېږي چې هغه څوک کېدلی نه شي، او څوک ورسره بانډار نه شي کولی یا د وطن په اصطلاح، او نه هم چا ته ګېږي، خپل عملیات ستاسو ته رسوي، خپل جنګ کوي، بېخځي په خپل لاره باندې بېخځي.
یعنې دا کسانان مولونه وهلي وي،
ملبند کې دا کسانان شتون لري، مولونه یعنې مخالفه پټ دي، هغه ټوپکان چې صدای بولو یا درزنه چې بولو، هغه د دې سره سره دي، په کوم پوستا یا په کوم کمربند باندې شپې حمله کوي، همدغه کسانان یې چې هلته ولسي حمله کوي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادي راډیو ولایت په ولایت پروګرام اورئ. له بده مرغه د هلمند په مرکز لشکرگاه که د امنیه قمندانې ته نږدې چاودنه شویده او امنیه قمندان چې وعده یې کړی وه په دې خپرونه کې به ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي ونه کولی شوی چې په دې خپرونه کې ګډون وکړي. خو د هلمند ولایتي شورا مرستیال او قومي مشر ښاغلی مجید اخونزاده زموږ سره دی. یو اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري. مهرباني کوئ صاحب. بله صاحب، اورو له کوم ځای نه خبرې کوئ؟
سلام، څنګه یې؟ بخیر یم، زه محمد ابرار
یم. مهرباني کوئ ابرار صاحب، له کوم ځای؟
زه احمد ابرار یم، د هلمند ولایت د وشیر
څخه یم. ښه صاحب، مهرباني کوئ صاحب.
زه مجید اخونزاده د ټول خبرو سره موافق یم. منګی زه د یوې خبرې سره نه موافق چې دوی چې طالبان خلق ناراض دي، ول طالبان خلق ول ناراض دي، طالبان چا کشر نه راغلي، طالبان چا په کشر کار نه لري.
بله، لکن
حکومت صدر خلق ناراض دي، خاصه دغه چې باخي حکومت ته خلق کشران نه غزي، حکومت ته خلق تو په مرمیرا ور دي، حکومت ډیر غره.
لکن انا فکر نکوي چې یو ماینو نشدي او خلق له تعلیم منه کړی دي، له پرمختیاي چارو منه کړی دي، راګرځول دي، دا د خلکو لپاره مهم نه دي. متاسفانه ټلیفون مقطع شوی دی. خو خیر، بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده. متاسفانه چې د دوی ټلیفون قطع شو. خلیل الله له ناوې ولسوالۍ څخه لیکلي دي، وایي باید دولت هلمند ته کافي ځواکونه واستوي څو ټوله ولسوالۍ تصفیه کړي. یو بل اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
السلام علیکم.
سلامت اوسئ. رادیو یو څه لرې شئ یا رادیو ټیره کوي؟ مهرباني کوئ صاحب. عبدالله صاحب، مجبوری چې ستاسو ټلیفون قطع کړو ځکه چې تاسو رادیو ټیټه نه کړه او له رادیو لرې هم نه شوئ. خیر، ور به شو میلمه ته ښاغلي اخونزاده صاحب ته. اخونزاده صاحب، تصمیم هم داسې باور لري چې په هلمند کې موجود امنیتي ځواکونه کم دي، د هغوی شمېر باید زیات شي؟
بله، په هلمند کې امنیتي ځواکونه شمېر کم دی، او په هلمند کې کم هغه کسانان چې د دوی د هلمند قلي وګدو هغه صحنیه هغه په ډېر غټ کمبود لري، باید قلي وګدو اکمال ته ورسېږي، او نفر یې باید موجود شي. هغه اوونه کسانان کم چې دوی تشکیل لري، باید په پولیسو او په ټولو نظامي ځواکو د قطاعاتو کې باید کسانان چې یا خالي ځای بستونه وي یا کاغذتلاني، باید هغه په صحیح ډول باندې شتون ولري. یا کسانان باید ټول امنیتي ځواکونه په هلمند کې په خپل نصاب ته ورسېږي، او هغونه چې دي هغه موجود په هلمند کې. کوم چې اوس یعنې په مثال ته هلمند قلي وګدو اتلس زره قلي وګدو دی، خو اوس باید ووایم چې تر لس زره لا هم نه رسېږي. چې یو دغه قلي وګدو بېرته خپل نصاب ته راکړي، زه متيقن یم چې په هلمند کې به امن راځي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده. مهرباني کوئ. وعلیکم السلام.
اروان صاحب ته او ګران محترم مېلمنو ته سلامونه وایم. زه محمد یم، د حیدرآباد خبرې کوم.
مهرباني کوئ صاحب.
د دغه مجید اخونزاده زموږ دغه ارزو ده چې بمبار او ټکانو نه کتاب شروع دي، دغه دوای وشان نه را باندې پاشي، چې حیوانان انسانانو سوله سره مریضان دي.
نو څنګه اوس خو نه دي پاشل سوي؟
اوس پاشل سوي دي، غنمو مو چینجان کړي دي، مرزونه کړي دي، انسانانو مریضان دي. ونه که په یوه لا جوړي دي چاره کنه ډاکټران ولو هغه درغه جوړي دي.
صحیح، ډېره زیاته مننه ستاسو پیغام واورېدل شو. عبدالرحمن ځواک له کونړ لیکلي، وایي له میلمنو څخه مې پوښتنه داده چې په وروستیو کې د هلمند ولایت وضع ډېره خرابه ده، د ولسمشر لخوا د جنرال قهرمان ټاکنه د دشمن د سرکوب کولو لپاره څنګه ارزوي؟ خیر د دوی په څرګندونو په اړه به زموږ میلمه نظر څرګند کړي، ځکه چې جبار قهرمان د هلمند استازی و. له ننګرهار څخه اوریدونکي لطف الله نیکمل لیکلی دي، وایي د هلمند جنگ دومره زور واخیست، امریکایان هم بمباری کوي، مخامخ جنگ هم کوي، خو جنگ نه ختمیږي او د سولې خبرې هم روانې دي. اخونزاده صاحب، آیا په هلمند کې متاسفانه چې اخونزاده صاحب ټلیفون هم قطع شوی دی، خو یو اوریدونکی دی د اخونزاده صاحب ټلیفون به بیرته روغ شي. مهرباني کوي اول تاسو
ما خبرې اوري؟
بله، ستاسو خبرې اورو. له کوم ځای شغی شي؟
د هلمند د ښار غږېږم.
مهرباني کوي صاحب.
انډیواله، په هلمند کښې دلته وضعیت ډېر خراب دی، حکومت د خلکو سره سمه وضعه نه کوي، حکومت د خلکو سره بدري وي یا کوي، لکه دغه نورو چې وویله دغه چې توپونه پر اور غورځوي، دغه دی امنیت نه لري، چې په ښار کښې دننه چې د یو چا سره دې دا وس فیصله دې نه در خلاصوي، خلک به طالبانو ته ځغلي، چې د یو چې د شپې خپل په کور کښې چې په خپل کور کښې چې غل در ته راواړوي، چې توپک دې په خوله راواړوي، چې غل دې وویشتئ، سهار پولیس را ځي تا ته شل کاله کوي در کوي، دغه نه وایي چې دا خو د دغه کور ته ور واوښتئ، دغل دا سړی دې وژلو وایي، پیسې دې ځینې وړلې، نو خو دا سړی مجبور شوی چې دا غل یې ویشتلی وایي، نه دی دا سر نه خلاصوي، تا ته هم شل کاله کوي، په دغه محبت کښې په زندان کښې 1516 کسه بندیان ناست دي، پر سم نیمه یې ګرده نه اکه څارنوالانو د روپو دپاره کښېنولي دي، د خلکو زړونه د حکومت څخه لېرې دي، خلک د حکومت د خلکو سره سم وضعیت نه کوي، دغه دې خلک نه اکه پتنګ دي، نه اکې پیسې د خلکو څخه پر اوږدو لارو تر ولسوالیو پورې شدي ورځ یې اخي، دغه دې خلک ډېر ځینې پاسي.
ډېره زیاته مننه چې ټلیفون مو وکړ. اوس د ټلیفون له لارې د هلمند ولایتي شورا مرستیال او قومي مشر ښاغلی مجید اخونزاده د ټلیفون له لارې راسره دی. اخونزاده صاحب، مخکینی اوریدونکی چې له مرکز لشکرګاه څخه یې ټلیفون کړی و، شکایت درلود له حکومته، ویلې وایي که یو څوک د چا کور ته غل یعنی ورشي او دی وولي، نو کیدای شي چې همغه سړی د کور خاوند بندي شي او په کلونو کلونو بندي پاتې شي، وایي دعوی چې دی نه حل کوي قضایي ادارې، څارنوالي او محکمه، خلک مجبوریږي چې طالبانو ته مخه کړي، او رشوت او نور جرمونه هم زیات دي. تاسو څه وایاست ورته؟
بلې، لکه څرنګه چې تاسو وویل، په هلمند کښې دا مشکلات اداري فساد په هلمند کښې شتون لري، اداري فساد په هلمند کښې شته، چې هغه مشکل د خلکو په صحیح وخت او ټاکلي وخت باندې نه هغه مشکل حلېږي، هغه لامل همدا دی چې دا مشکلات په ادارو کښې فساد شته په ادارو کښې د هلمند، یوازې یعنې په یو ریاست یا په یوه شعبه کښې فساد شتون نه لري، بلکې د هلمند په ټولو ریاستو او په ټولو اداراتو کښې فساد شتون لري.
بله صاحب. اخونزاده صاحب، مخکې یوه اوریدونکي لیکلي ول د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې، دوی ویلي ول چې وایي په هلمند کې امریکایي ځواکونه هم په جګړه کې برخه لري، تر څه حده پورې د هغوی ګډون تاسو تاییدوئ؟
موږ یعنې په هلمند کښې د دوی ګډون په عملیاتو کښې ځمکني عملیاتو کښې خو تصغتي کتوي، کومه همکاري د هغو ځکونو سره نه ده کړې، یعنې شپني عملیات یې د سره کړي دي، چې په مغزه کښې عملیات کړی دی، په سنګین کښې کړي دي، او په نهر سراج ولسوالۍ کښې کړي دي، په دې ولسوالۍ کښې شپني عملیات کړي دي، کم یې کړي دي، یعنې یو خو معنه دي کړي چې بسنه کوي، کم یې کړي دي، شپني عملیات کښې کم کړي دي، او ځمکني عملیات کښې هېڅ برخه نه ده اخېستې.
او دا د شپې عملیات څنګه، مخکې ځینو شکایت درلود لیکن ځینې خلک بیا غوښتنه یې کوي، ستاسو نظر څه دی؟
نه، موږ وایو که چېرې خپله افغانستان ځواکونه باید خپله پیاوړي شي، او خپله دا منطقه تر خپل کنټرول لاندې راولي، او دی اکمال سی دی خاخون منطقه تسلیه کی یعنی بخوانی زوکنو تا پهیلمن کی ایس زوگات مست تا عملیات کی اگر نزوکنی یا تشوانی عملیات کی ایس مگو زوگات لیتنست حالات خلا دا افغانستان زوکنو
بله اخو زاده سبیا پوښتنه دام ده چې په هلمند کې سش کال چې امنی زیاته شوې ده او یو شمېر سیمې د دولت له کنټرول وتلې دي تعلیمي وضعیت څنګه دی؟
په هلمند کې شمالي هلمند کې خو په تمام معنا مکاتب کړې دي یعنی ماغه په شمالي هلمند کې په سویټ کې څه دی شتون نه لګي کوم د مکتب ودانۍ په ولسوالۍ کې هغه یا سیب سوی دی او یا پساو سوی دی حالتا شاگرد با مالی ملکشتن نلگی خو پانی ملکی هلمان پانو جنوبی سنو که مکاتب ستا پا هلمان که یعنی که سن نمی هلمان که مکاتب تیت شتن نلگی مالی پرمخ با انتانه دی نیست که هلمان که مالی پارا دی
یعنی پا غصیمو که چه ده دولت وصلوال مخالفان کنفرول لری حالتا نور معرف نشته ما شومان شونځي ته نځي ډیره زیاته مننه کور ودان د هلمند ولایت شورام رسیال شاغله مجید اخونزاده چې په دې بحث کې مګډون وکړ. متاسفانه د هلمند امنیه قومندان ونه کولای شوی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي، لکه څنګه چې یو شمېر اوریدونکو د خبرونه په ترڅ کې خبر راکړ. د هلمند په مرکز کې چاودنه شوې ده او امنیه قومندان هم له همدې کبله ونه کړی شوی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړي. له تاسو اوریدونکو هم ډیره مننه چې ټلیفونونه مو وکړل او یا مو پیغامونه په مختلف په طریقو راواستول. دا سړی رادیو خبرونه ده ماشام تر او بجو دوام کوي. د ماشام له او بجو وروسته په همدغه سپو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي.
پتر کس ما روحی سما ژوند د سولی کورسی سما گران هلمند د سولی کورسی چې در تر ازشن خالی بیا نسیا بند د سولی کورسی سما گران هلمند د سولی کورسی سما گران هلمند د سولی کورسی شمله د پښتون خایه د ګولو هر سر کې شو تر غربند د سولې کورسې زما ګرانه هلمند د سولې کورسې چې در تر ازشن خالی بیا نسیا بند د سولې کورسې زما ګرانه هلمند د سولې کورسې زما ګرانه هلمند د سولې کورسې سولی کورسی زما گرانه هلمند د سولی کورسی خدای دې پتن کزما روح یې زما ژوند د سولی کورسی زما گرانه هلمند د سولی کورسی زما گرانه هلمند د سولی کورسی کمال دی غړم شای سیاد دالا یال دی غړم په خپل یا سره او جمال دی غړم د نعمتونو مالا مال دی غړم د مظلوم یار.